آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم سهار مون یک مرغه زه شافیه سرداریم دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن 8:30 بجې کیږي تاسو په مکړی د خبرونو لندسته
ناتو وای د اوس لپاره پلان نه لري چې په افغانستان کې خپل اسکر کم کړي امریکا وای چې په عراق کې د داعش دوه مهم کسان په هوایی برید کې وژل دي او په سویس کې د الماسو یو غمای په نږدې 5 میلیونه ډالره خرڅ شوی دی
نن پنجشنبه ده د 1415 نوي کال د سور د میاشتې 13مه ده چې د 2014 کال د مې د میاشتې 19مه کیږي درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې د رپورټونو تر څنګ دا رپورټونه هم اوریدلی سي چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او د سولې د عالي شورا ترمنځ د سولې سند نهایي سو خو اوس په مکړی پوره خبرونه ته چې روشان نورزی به یې تاسو ته واوروي
السلام علیکم د ناتو د نظامی کمیټې رئیس پرون په بروکسل کې خبر اعلان ته وویل چې که څه هم امریکا په افغانستان کې د خپلو عسکرو د کمولو په اړه تصمیم نه دی نیولی خو د ناتو نظامی مشران وایي چې په افغانستان کې د خپلو عسکرو د کمولو پلان نه لري پیټر پاول د ناتو د عمومي کمیټې رئیس وویل د ناتو په غړو هیوادونو کې د عمومي نظر موجود دی چې په افغانستان کې باید په اوسني شمیر کې د ناتو عسکر موجود وي هغه وویل تر اوسه شرایط آماده نه دي چې ناتو دې د افغانستان خپل عسکر وباسي د امریکا د جمهور رئیس پلان دا دی چې په افغانستان کې به د رواني سوي کال تر پایه د خپلو عسکرو شمیر د نظر واته سو څخه 15500 ته راکښته کړي خو اوس د امریکا حکومت په دې کار کوي چې آیا د پلان په مطابق خپل عسکر په افغانستان کې کم کړي او که په اوسني شمیر کې هلته پرېږدي د ناټو یوه چارواکي وویل موږ نهایي تصمیم ته انتظار یو چې موږ وګورو چې څه وکړو ښاغلی پاول ویلی دی چې دوی به شرایطو ته په کتو سره اقدامات وکړي د ناتو نوي عمومي قمندان امریکایي جنرال کرټیس سکرپټی ویلی دی چې اول باید افغان ځواکونه په خپلو پښو ودرېږي تر څو افغانستان بیا د تروریستانو په ځالې باندې بدل نه سي وسلوالو په کونړ کې دوه ښوونځي په ماینونو الوزولي او دوه نورو ته یې اور اچولی دی د کونړ د معارفو د ریاست مرستیال عبدالقهار اخونزاده امریکا ژغ ته ویلي دي چې د ششنبې په شپه د ماڼوګي په ولسوالۍ کې وسوالو دوه ښوونځي چې وې د هلکانو لیسه وه او بلې د نجونو متوسطه وه په ماینونو الوزولې دي اخونزاده وویل چې دوې نور متوسطې هم په دغه ولسوالۍ کې سوځول سوي دي د افغانستان د معارفو وزارت وایي چې د کونړ د معارفو ریاست باید ټول امکانات برابر کړي تر څو چې زده کوونکي خپلو زده کړو ته دوام ورکړي د معارفو د وزارت ویان کبیر حقمل امریکا ژغ ته وویل چې دو ښوونځیو د بیا رغونې لپاره به عاجل اقدامات وکړي
په عاجل ډول سره به انشاءالله د پوهنې وزارت له مرکز نه که چیرې په ولایت کې بودیجه نه وي موجود له مرکز نه به په عاجله بودیجه کې موږ د دوی لپاره سهمیه ورکوو او ښوونځي به ورسره
د افغانستان حکومت ویلی دی چې دغه ښوونځی د جبهة الاحرار په نامه یوې ډلې وران کړی دی خو دغې ډلې تر اوسه نه دی ویلي چې دغه عمل یې کړی دی طالبانو بیا په یو بیان کې د ښوونځیو سوځول غندلی دي د معارفو د وزارت ویان د امریکا ژغ سره په مرکې کې ویلي دي چې یوازې تېرې اونۍ د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې له ښوونځی د بېلابېلو وجوهاتو له امله تړل سوي دي امریکا وایي چې په عراق کې د اسلامي دولت د ډلې دوه مهم کسان په هوایي برید کې وژلي دي نور تفصیل د شافی سردار څخه
په بغداد کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف ویان سټیف وارن ویلي دي چې د مې په 13مه نیټه یې په هوایي برید کې د اسلامي دولت د ډلې درې مشران وژلي دي په دغو درو کسانو کې ابو حمزه ابو صفیه او یو بل کس چې نوم یې نه دی اخیستل سوی شامل دي هغه وویل چې ابو حمزه د داعش د وسلوالو د تنظیم مسؤل و چې مالی مسؤلیت یې هم په غاړه و په ابو صفیه باندې بیا تور دی چې د فرات د سن په غاړه یې د کیمیاوي وسلو برید کړی و وارن وویل چې په مجموعي توګه یې د 2015 کال څخه تر اوسه پورې د داعش 140 مهم کسان وژلي دي بل پلو ته د عراق د کرکوک د سیمې کوردی والی د امریکا څخه غوښتي دي چې د داعش په خلاف دي د دوی سره مرسته وکړي. داعش د کرکوک په سیمه کې ځینې سیمې په خپل کنټرول کې لري. نجم الدین کریم د کرکوک د سیمې کوردی والی دغه اونۍ واشنگتن ته راځي. هغه د امریکا د چارواکو څخه غوښتي دي چې ورسره نور مرسته وکړي. شافی سردار، امریکا ژغ، واشنگتن.
او دا هم نور خبرونه. د نایجیریا د پوځ چارواکي د هغې نجلۍ نه پوښتنې او تحقیقات کوي چې باکو حرام دوه کاله مخکې تښتولې وه او څو ورځې مخکې د نایجیریا حکومت بیرته خوشې کړه. امین علي د هغو درې سوه نجونو په جملې کې یوه ده چې باکو حرام د چیباک د ښار نه د 2014 کال د اپریل په میاشت کې وتښتوله. هغه وخت د دغو درې سوه نجونو نه سلې بیرته خپلو کورونو ته تښتېدلې وې او 200 نورې لا درکه وې. څو ورځې مخکې چې امین علي خوشې سوه نو خپلې کورنۍ ته وسپارل سول، خو پوځ اوس د هغې نه په یوه پوځي اډې کې پوښتنې کوي. د پوځ یوه نطاق امریکا ژغ ته ویلي دي چې امین علي پوځي چارواکو ته د نورو لا درکه سوو نجونو په اړه ډېر معلومات ورکړي دي. او په سویس کې د الماسو یو غمی په نږدې 85 میلیونو ډالرو خرڅ سوی دی. د الماسو دغه غمی د الماسو تر ټولو نورو غمیو چې پخوا خرڅي وو ګران خرڅ سوی دی. دغه الماس په یوه ګوتمۍ کې ځای پر ځای دی او د شین اپنهایمر په نامه یادیږي. اپنهایمر د هغه کس نوم دی چې د قانونو د رایسلو نظارت یې کوي او دغه الماس یې خپلې ښځې ته ورکړی وو. دغه الماس چې پرون لیلام سو یو کس چې نوم یې نه دی اخیستل سوی د 5.6 میلیونو بولۍ ورباندې وواله او دغه الماس یې رانیوی. د تیر کال د نومبر په میاشت کې په ژنیو کې د شنه میاشت په نامه د الماسو یو بل غمی په 8.15 میلیون ډالرو خرڅ سوی وو. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ آشنا راډیو نه واوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. در نوریدونکو په مکړی رپورت د اجرایار ریاست وایي چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او د سولې د عالي شورا ترمنځ د سولې سند نهایي سو. د امریکا متحده ایالاتو هم د حزب اسلامي د ډلې سره د سولې د تړون هرکلی کړی دی. نور تفصیل تاسې په دې رپورټ کې واوري.
د افغانستان د اجرایه ریاست لومړی مرستیال انجینر محمد خان وویل چې دغه سند نن د سولې د عالي شورا د مشر پیر سید احمد ګیلانی په کور کې د حزب اسلامي استازو ته وسپارل شو. محمد خان ویل دا مسوده د دواړو اړخونو د نهایي موافقې په معنا نه ده او ټاکل شوی چې د افغانستان حکومت او ښاغلي حکمتیار له ملاحظات وروسته به د دې مسودې نهایي متن لاسلیک شي. د ښاغلي محمد خان په وینا دا مسوده درې فصلونه او مادې لري چې پکې د دواړو اړخونو اساسي اصول او مکلفیتونه مشخص شوي دي.
تر هغه ځایه چې زه خبر یم په وروستي هوکړه لیک کې هیڅ داسې امتیاز حزب اسلامي نه دی غوښتی لکه په حکومت کې ګډېدل د امتیاز په توګه. د وزارتونو ورکول، ولایتونه یا سفارتونه هیڅ داسې شی نشته.
په همدې حال کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د سې شنبه پر ورځ وویل چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ډلې په ګډون مربوطه ډلې باید افغانستان د سیاسي خبرو اترو برخه وي او دا چې افغانان وشي کړی په مستقیم ډول د نور افغانانو سره د خپل هیواد د راتلونکي په حق له خبرې وکړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کیربی د حزب اسلامي سره د افغانستان حکومت د روغ جوړ په خبرو کې د امریکایي هیئت د حضور لرلو په اړه وویل چې معلومات نه لري.
زه د متحده ایالاتو د ګډون په دې خبرو کې خبر نه یم. دا روښانه ده چې موږ دا خبرې څارو، ورته لیواله یو او موږ به خپلې څارنې ته دوام ورکړو، خو مهمه خبره دا ده چې زموږ په اند دا بهیر باید افغانانو وي او د افغانانو په مشرۍ ترسره شي.
سره لدې چې د حزب اسلامي سره د سولې تړون یو سمبولیک رول لري، خو بیا هم د جمهور رئیس اشرف غنی د حکومت لپاره د سولې په هلو ځلو کې یو مهمه کامیابی ګڼل کیږي. د افغانستان د حکومت او حزب اسلامي د ډلې ترمنځ د سولې د خبرو تړون 25 مادې لري چې یوه کاپي د ای پی خبري ایجنس هم لیدلې ده. په تړون کې ویل شوی چې د حزب اسلامي ډله به د حکومت په خلاف خپله وسلواله مبارزه بندوي، د افغانستان اساسي قانون به ومني او د ټولو یاغي ډلو سره به خپلې اړیکې پرې کوي. په بدل کې به د حزب اسلامي د ډلې ټول غړي بخل کیږي او هم به یې بندیان د زندانونو نه خوشی کیږي. په دغه تړون د تیرو دوو کلونو په دغه خوا کار کړي دا سې ګومان کیږي چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار به په پاکستان کې وي. خو د دې ګوند یو جګپوړی استازي امین کریم ویلي دي چې هغه د افغانستان په یو نامعلوم ځای کې ژوند کوي او د تړون د لاسلیک کولو لپاره به پخپله کابل ته راشي. حکمتیار چې اوس تقریبا اویا کلن دی نوم یې د امریکا د متحده ایالاتو د تروریستانو په لیست کې دی او ملګرو ملتونو هم هغه په تور لیست کې شامل کړی. د سولې په تړون کې د افغانستان د حکومت نه غوښتل شوی دی چې د دغو بندیزونو د لرې کولو لپاره به هلې ځلې کوي. امریکایي چارواکو هم په دې هکله تر اوسه څه نه دي ویلي چې آیا د حکومت او حزب اسلامي د ډلې ترمنځ د سولې د تړون نه وروسته به په دې غور وکړي چې دغه ډله د تروریستي سازمانونو د لیست نه وباسي کنه. په تړون کې همدارنګه ویل شوی دی چې د حزب اسلامي د ډلې مشر ګلبدین حکمتیار سره به د افغانستان په ملي او سیاسي پریکړو کې سلا مشورې کیږي او حکومت ورته د هغه په خوخه کور او امنیت برابروي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو. په کابل کې د حزب اسلامي حزب د سولې پلاوی ماموریت پای ته رسیدلی او ټاکل شوی چې دغه پلاوی نن د سولې ورستی مسوده د خپل ګوند مشر ګلبدین حکمتیار ته وروړي. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د افغان حکومت او د اسلامي حزب ترمنځ د سولې مسوده په رسمي توګه دواړو خواو ته وسپارل شوه او ټاکل شوی چې دواړه خواوې په دوو اونۍ کې د سولې د مسودې په اړه خپل دریځ روښانه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان اجرایي ریاست وایي که د افغان حکومت او اسلامي حزب ترمنځ سوله وسي د افغانستان په جګړه کې به مثبتې اغیزې وکړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل څخه د خبریال ممتاز بهیر پر
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د اسلامي حزب لپلاوي سره د سولې د خبرو لومړی پړاو پای ته رسیدلی چې په پایله کې د دغه شورا رئیس سید احمد ګیلانی نن په رسمي توګه د سولې شپږویشت مادهیزه مسوده د افغانستان حکومت او د اسلامي حزب پلاوي ته وسپارله. د دغه شورا یو مرستیال مولوي عطاول رحمان سلیم امریکا غږ ته وویل ټاکل شوی چې دواړه خواوې تر راتلونکو دوو اونیو د سولې د مسودې په اړه خپل دریځ روښانه کړي. هغه وویل یوه نسخه مو د ملي یووالي حکومت لوري ته واستوله او یوه مسوده مو هم د اسلامي حزب مرکچی پلاوي ته وسپارله او ټاکل شوی چې د اسلامي حزب پلاوي سبا له خیره د حکمتیار څنګ ته لاړ شي. کوم ځانګړی ضرب العجل نه دی ټاکل شوی خو دوستانو ژمنه کړې چې د دوه اونیو په ترڅ کې به له مسودې سره بیرته راستانه شي. د اسلامي حزب پلاوي لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي خو د افغانستان جمهوري ریاست وایي د سولې عالي شورا او د اسلامي حزب د پلاوي ترمنځ د سولې د خبرو وروستۍ پایلې افغان ولسمشر ته رسیدلی دي. د افغان ولسمشر د مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي امریکا غږ ته وویل کله چې د مسودې د لاسلیک پړاو راورسید په اړه به یې ولسمشر غني خپل تصمیم له افغان ولس سره شریک کړي. هغه ویل په ټولیزه توګه د سولې بهیر وخت ته اړتیا لري او دغه راز دقت او اعتماد جوړونې ته اړتیا لري چې د مقابل لوري او د افغانستان حکومت ترمنځ یو لازم اعتماد جوړ شي. خو لومړني کارونه پای ته رسیدلي او یو ښه پړاو ته رسیدلي دي او هر کله چې اجرایی پړاو ته ورسېدل د افغانستان حکومت یې د رسنیو له لارې له خلکو سره شریکوي. بلخوا د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي چې له اسلامي حزب سره جوړجاړی به د افغانستان پر روانه جګړه کې د پام وړ بدلون راولي. د اجرایی ریاست لومړی مرستیال محمد خان نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل
د حزب اسلامي او دولت په منځ کې دغه توافقنامه عملی بڼه اختیاروي دا د جنگ په صفوفو باندې ډیر قوي مثبت تاثیر اچوي. زه په دې باور لرم دا به ډیر مثبت تاثیر لري او شاید ډیر ګروپونه ډیر قومندانان د افغانستان له دولت سره د سولې پرابطه باندې خپل تصمیم لسره ونیسي.
ښاغلی محمد خان زیاته کړه چې له اسلامي حزب سره د سولې په مسوده کې دغه حزب له افغان حکومت څخه هیڅ ډول امتیاز نه دی غوښتی. د افغانستان د سولې عالی شورا او د اسلامي حزب ترمنځ د سولې د خبرو لومړی پړاو له شاوخوا دوه میاشتنیو خبرو اترو وروسته پای ته ورسید چې په پایله کې د سولې یوه مسوده چې په دریو فصلونو او شپږویشتو مادو کې جوړه شوې وروستۍ شوه. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو. او د دې اوس پامکړی دی رپورت. د سوریې د نړیوالې ملاتړ ډلې خپلې هڅې زیاتې کړې دي چې د منځني ختیځ په دې جنگ ځپلې هیواد کې سوله او ثبات رامنځته کړي. د اوربان په دې نوو شرایطو کې سرغړون کې به مجازات سي او د دې ترڅنګ په ویانا کې نړیوالو مشرانو غوښتنه وکړه چې د سوریې تر محاصرې لاندې سیمو کې باید د حواله لارې د بشري مرستو رسول هم پراخ کړي. پام وکړئ په دې اړه رپورت.
د سوریې د نړیوال ملاتړ ډلې په ویانا کې د سوریې د شخړې د حل لپاره خپل غونډه پای ته ورسوله. د دې ډلې په مخ کې لاستونزې پاتې دي چې په کار د اوارې شي. په دغه لاین هله مسایلو کې دا تورونه هم شامل دي چې د سوریې رژیم پر ملکیانو باندې خپل هوایی بریدونو ته دوام ورکوي. دغه خبرې چې ملګرو ملتونو یې مشري کوله د سوریې د حکومت او مخالفینو ترمنځ پکې د یادولو وړ کوم پرمختګ منځ ته نه دی راغلی. د بشري مرستو پر اسولو کې لاستونزې په خپل ځای پاتې دي.
هیڅوک د سوریې په حالاتو راضي کېدلی نه شي. دا حالات په ژوره توګه خواشینونکي دي.
جان کیری د دې خبرو لمنلو نه انکار وکړ چې متحده ایالاتو او نړیوالو قدرتونو په هغه هڅو کې خپل نفوذ د لاسه ورکړی دی چې په سوریه کې د بشار الاسد له حکومت نه د توافق نامو د تطبیق هوکړه حاصل کړي.
There is leverage in the fact that this war will not
په دې حقیقت کې په خپل نفوذ شته دی چې دا جګړه به د هغه او د هغه د خلکو لپاره د سیاسي روغې جوړې نه پرته پایتونه رسیږي.
خو د اټلانټیک کونسل په علمي مرکز کې نصیبه یونس داسې فکر کوي چې د دې جنجال لپاره د حل یو لار شته ده، او هغه دا چې د سوریې په شرایطو کې په سوریه کې دننه بدلون راوستل شي.
د نظامی نفوذ او ځواک لرل چې د خپلې ډلې د استدلال ملاتړ وکړي او بالاخره هغه بل اخوا تهدید کړي چې که په یو سیاسي روغه جوړه باندې توافق ته ځان چمتو نکړي نو بالاخره به له ناوړه عواقبو سره مخامخ شي.
پیری کې مکوای په کار د متحده ایالات او د سوریې د ملاتړ ډله د یو هر اړخي سیاسي حل لپاره خپل فشار ته ادامه ورکړي.
We need to make it clear.
موږ باید خبر واضح کړو چې زموږ په دې غوښتنه کې به بدلون نه وي، چې بشار الاسد به د دې بهیر په اخر کې نه وي.
ښاغلی کیمک وایي که چیرې دا بهیر ناکام شي نو نړیوال قدرتونه باید په دې باندې زور واچوي چې په سوریه کې تشدد کم شي او د بشري مرستو انتقال زیات شي. دا کار به لږ تر لږ د سوریې د خلکو کړاوونه کم کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د هغو سکانو لپاره چې په پوز کې خدمت کوي د خپل عقیدې ساتل او د پوز د شرایطو سره سم ژوند کول ډیر ګران دي. سکان چې ژره نخري بګړې پر سر کوي او ورشتان اوږده ساتي خو په پوز کې بیا دغه شان نسی کولای. د امریکا ژه خبريالي اروپاندی په دې رپورت کې د یو سکس سره خبرې کړې دي چې د امریکا په پوز کې اوس د تورن رتبه لري او د خپل خدمت په خاطر یې د ژړو مډال هم ګټلې دي.
سمراټ پال سنگ لس کاله مخکې د امریکا په نظامی اکاډمۍ کې داخل شو، خپل پګړۍ لرې کړله او ګیره وخریله. هغه داسې فکر کاوه چې د خپل دین اصول د امریکا په پوز کې نشي مراعاتولی. خو د ویست پوینټ د پوځي اکاډمۍ د غزوان محصل هغه وخت له ځان سره لوړه وکړله چې د خپلې عقیدې د عملي کولو لپاره به یوه لاره پیدا کړي.
دا زما لپاره ډیره دردناکه پریکړه او ډیره دردونکې تجربه وه. یوازینی شی چې زه توجه کولی شم هغه وعده وه چې ما د ځان سره وکړله. زه نه غواړم چې کوم بل ځوان د دې سره مخامخ شي.
یوه لسیزه وروسته هغه اوس د پوز د انجینرانو په قولي اردو کې تورن دی او د برونز مډال یې اخیستی دی. هغه اوس ږیره پریښي او په ویاړ سره خپله پګړۍ هم په سر کوي. پوز هغه ته د مارچ په میاشت کې دا اجازه ورکړله. هغه وویل د ده وعده لس کاله وروسته پوره شوله او دی ډیر خوشحاله دی. امندیپ سیدو د هغه مدافع وکیل و. هغه وایي په کار د سکان پوز ته دا ثابته کړي چې د دوی پګړۍ، ګیره او اوږده ویښتان د دوی د قطې په چمتووالي، معنوي روحیه، یووالي، صحي او امنیتي معیارونو باندې کومه ناوړه اغیزه نه لري.
سکانو د امریکا په پوز کې خدمت کړی دی خو دوی باید ثابت کړي چې دوی افغانستان ته ځي او هر ډول لازم نظامی لباس او وسایل چې د دوی د یونیفورم سره برابري وکړي واغوندي.
په داسې حال کې چې موقتی اجازه یو پرمختګ ګڼل کېدی شي خو د مدافع وکیل مرستیال اریک باکستر وایي په کار ده د عدم موافقت مسله پوز ثابته کړي نه یو عسکر. په کار د نورو عسکرو ته وویل شي چې که امریکایان غواړي عسکري خدمت وکړي نو د هغوی د ارادې درناوی دې وشي. جګړن کمال کلسی د بیړنیو حالاتو ډاکټر دی. هغه د کانګرس له 500 غړو نه لاسلیکونه واخیستل
او په یو لیک کې 15,000 کسانو د دفاع وزیر ته درخواست ورکړ چې هغه ته د پوز لخوانه په 2009 کال کې د خپل عقیدې د مقتضیاتو د پوره کولو اجازه ورکړل شي. هغه په افغانستان کې د لسهاو زخمی عسکرو او ملکیانو درملنه وکړله او د برونز ستوري ورکړل شو.
And they were shot and they were bleeding or an IED blew up and
کله بچ یو زخمی عسكر راغی یا به په 14 کې لاس یا پخا ماته شی وانو لمانه به پښتنه نه کوله چې ته په کوم دینې
جګړن کلسی سنگ او نور څخه عسكر په دې هله دي چې د خپل عقیده د مقتضیاتو د پوره کولو موقتی اجازه په دایمي مقرراتو بدل شي او امریکایي سکانو ته د اجازه ورکړل شي چې په عسكري کې شامل شي بیل دینه چې د خپل هواد د خدمت او عقیده ترمنز یو شی غوړه کړی.
خاور کې کړی خاورې د ګلاب ګلې اوربل دا مستی واک میرا جو جهانې چرو خان کړ د نور د یار دسته دریا بو بهې اچ دا کفر کی مانو ایمان اچ دا کفر کی مانو اچ زه اولی بنه تا غم می په خندا شو او مسته می وځړ سوګ دې ما تو آی سرنګ شهدا شي سو سرنګ شهدا شي سو سرنګ شهدا شي سو ماتو آئی سرنگ شہدا شی سو سوگ دے ماتو آئی سکیتا غلی شان بیگاوے مینے بجڑاوے حسن بخنداوے ماتم اس کو سترگو کے کھلے دل روباوے ماتم اس کو سترگو کے کھلے دل روباوے ولے 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 سوگ رو بیلی سرنگ شیدا شی سو سرنگ شیدا شی سو سرنگ شیدا شی سو سوگ دے ماتو آئی سرنگ شیدا شی سو سرنگ شیدا شی سو سرنگ شیدا شی سو سوگ دے ماتو آئی نشزوانه غم رو په سودا وې ما
ماته مسکو سترګو کې خپل دل روباوې ماته مسکو سترګو کې خپل دل روباوې ولي 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 سوځلو ویلي سرنګ شهدا شي سو سرنګ شهدا شي سو سرنګ شهدا شي سو ولی پخندا شی سو ولی پخندا شی سو ولی پخندا شی سو سوف دی ماتا وای وای وای
قدر من وردن کو تاسف مکری خبرونه ته ناتو وای د اوس لپاره پلان نه لري چې د افغانستان څخه خپل عسكر وباسي د ناتو د نظامی کمیټې رئیس پرون په بروکسل کې خبرالانو ته وویل چې که څه هم امریکا په افغانستان کې د خپلو عسکرو د کمولو په اړه تصمیم نه دی نیولی خو د ناتو نظامی مشران وایي چې په افغانستان کې د خپلو عسکرو د کمولو پلان نه لري پیټر پاول د ناتو د نظامی کمیټې رئیس وویل د ناتو په غوړو هیوادونو کې دا عمومي نظر موجود دی چې په افغانستان کې باید په اوسنی شمیر کې د ناتو عسکر موجود وي هغه وویل چې تر اوسه شرایط آماده نه دي چې ناتو دې د افغانستان څخه خپل عسکر وباسي وسلوالو په کونړ کې دوه شونځي په ماینونو الوزولې دي او دوه نورو ته یې اور اچولی دي د کونړ د معارف د ریاست مرستیال عبدال قهار اخونزاده امریکا ژغته وویل چې د سه شنبه په شپه د مانوګي په ولسوالۍ کې وسلوالو دوه شونځي چې یو یې د هلکانو لیسوه او بل یې د نجونو متوسطه وه په ماینونو الوزولې دي اخونزاده وویل چې دوه نورې متوسطې هم په دغه ولسوالۍ کې سوځول شوي دي امریکا وایي چې په عراق کې د اسلامي دولت د ډلې دوه مهم کسان په هوایي برید کې وژلي دي په بغداد کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف ویان سټیف وارن ویلي دي چې د مې په 14مه نیټه یې په هوایي برید کې د اسلامي دولت د ډلې درې مشران وژلي دي په دغو درو کسانو کې ابو حمزه ابو صفیه او یو بل کس چې نوم یې نه دی اخیستل سوی شامل دي هغه وویل چې ابو حمزه د داعش د وسلوالو د تنظیم مسؤل و چې مالي مسؤلیت هم په غاړه درلود د نایجیریا د پوځ چارواکي د هغه انجلۍ څخه پوښتنی او تحقیقات کوي چې د بوکو حرام دوه کاله مخکې تښتولې وه او څو ورځې مخکې د نایجیریا حکومت بیرته خوشی کړه امینه علي د هغو درو سوو نجونو په جمله کې یوه ده چې بوکو حرام د چیباک د ښار څخه د 2014 کال د اپریل په میاشت کې تښتولې وه هغه وخت د دغو درو سوو نجونو څخه سلې بیرته پلو کورونا ته تشدیدلی وی او دوه سوه نوریې لا درک سوې او په سویس کې د الماسو یوه ټوټه په نږدې 50 میلیونو ډالرو خرڅه سوې ده د الماسو دغه غمی د الماسو تر ټولو نورو غمیو چې پخوا خرڅوی وو ګران خرڅوی دی قدر من اوریدونکو اوس په مکړی د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ده په کابل کې به نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 1.24 په کندهار کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 9.22 په هرات کې به نن اسمان ځای اوریځ وي د تودوخه لوړه درجه 3.99 په جلال آباد کې به هم نن اسمان شین وي د ورځې لخوا به هوا توده وي 24 درجې به وي او شپې ته به 23 درجې سي په غزنی او کندوز کې به هم نن اسمان شین وي په خوست او مزار شریف کې به هم نن اسمان شین وي په فراه کې به نن اسمان ځای اوریځ وي د تودوخه لوړه درجه 24-24 او په هلمند کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 24-25 درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ نیم ساعته سهارنی پښتو خبرونه پای ته رسیږي هیر مونږ چې نیم ساعت وروسته بیا هم مشتاس په خدمت کې یو اوس د دری خبرونې محترمه همکار نسرین محمود عزیزی حاضر ده خپل خبرونه به تاسو ته معرفي کوي تاسو د امریکا غږ آشنا راځو سره اوسئ